막 میمونه محترم امیدوارستم که جواب قناعت‌بخش از شما داشته باشیم.
تو چه وقتی قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینم. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
ببین زیاد دادن باید چی شوشی واگونی سر خواهی دیدن منی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
ازادي رادیو اوري وړاندې اوري چې د کابل بانک له 500 زیاتو پورې وړو خپل حسابونه ان تسوی کړی دي. یو شمېر افغان خزینه سوداګری وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته. خو اوس به په کابل کې د ناامنۍ په تیره بیا د سړي تښتونې د پیښو د زیاتوالي په موضوع کې تم شو. د کابل امنی قمندان وایي د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د امنی قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعه فت الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. دې پېښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بېغورۍ تورنوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاته شوې او په یوه ډول سره د احضاراتو په حال کې دي، خو بیا هم د ښار په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې یوه بهرنۍ میرمن وتښتول شوه. تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی، خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبع ده. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدي وایي دا میرمن د دوشنبه په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي عبیدي چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډېر ژر څرګنده شي. بلورته د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال ګل آغا روحاني اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبه په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولی او له ځان سره یې بولې ده. د اژانس ویلي ګمان کېږي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي. د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تبا چې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او له شپږونې وروسته د تښتونکو له منګولو وتښتید. په کابل کې د اختطاف او ترور دا پیښه نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې شوې چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي. یو کال وړاندې د اسد په 29مه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین یې په تېښته بریالي شول. د قلعه فت الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او میلمستونونه دي، یو کال مخکې د اسد په 20مه وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډزو وواژه. د قلعه الله د سیمې اوسیدونکي چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې له نږدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته هڅې زیاتې کړي.
په دې کوسي کې نن 9 بجې وو، یو کورولا سلو 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل. مسله کسان هغه د ودنې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل. نن زما هم دا دي چې د حکومت د دې سر ونیسي.
سهار 8:30 بجې وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو. ما چې ولیدې هلته یو ډاکسن ولاړ و چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت و، هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه دې ځای نه اوړو او اختطاف ته.
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي. خو د قلعه فت الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړۍ وي چې په یو ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي تر اوسه د کابل بانک له 500 زیاتو پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال نن په یوې غونډه کې وویل چې دغه بانک له اختلاس شویو پیسو څخه تر دې مهاله 480 میلیون ډالر ترلاسه شوي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قسیم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو له پیله څه باندې 10 میاشتې تیرې شي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه له 500 زیات پوروړي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبه پر ورځ خبر اعلان وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما
د هغو 220 کسانو له جملې څخه چې جدول یې موږ ته راکړل شوی شاوخوا 50 تنه یې تر دې دمه د پولیسو په همکارۍ د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر شوي او د تصفیې د ادارې له لارې یې خپل کورونه تصفیه کړي دي او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیتونه د پولیسو په مرسته جریان لري.
ښاغلي جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 480 میلیونه ډالر په نغدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوی دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستۍ کې د کابل بانک 1555 پوروړي ممنول خروج اعلان کړل او ټولو ښاروالیو ته یې امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو ور بیا رابرسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
زما
په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبي پرمختګ ښیي خو د قناعت وړ نه دی ځکه چې لا هم زیاته برخه پوروړي نه دي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي.
ښاغلی فخري وایي لا هم یو زیات اندازه اختلاس سوي پیسې نه دي ترلاسه سوي او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسېدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواوو فشار راوړي څو پوروړي د پورونو ورکولو ته اړ سي.
ازادي راډیو اوري او مخله دي چې د افغان خزینه سوداګرو د ستونزو په باب راپور راوخلو یو نړیواله موضوع راخلو. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې اصلاحات دي وي برخه په توګه د کابینه یو لس پوسټونه لري کړی دي. اصلاحات د پروګرام د فساد او ناسم مدیریت له منځه وړلو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړ پوړو څوکیو پورې رسیدلی او د عراق حکومتي اداره یې اغیزمنه کړې وه. تفصیل به له فریبا ظاهره واورو. مهرباني.
مننه. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په ویلمې کې ویلي چې حیدر علیبادی امر کړی چې د کابینې د وزیرانو شمیرې دی ژر تر ژره له 33 څخه 22 ته راکم سي. دوی وایي دا د هغه پروګرام یو برخه ده چې ښاغلی عبادی د عراق په حکومتي ادارې کې د اصلاحاتو په هدف پیل کړی دی. ویل کېږي په دغه اداره کې فساد د لوړ پوړو چارواکو تر حده رسېدلی و. په دې اقدام کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلورو وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د بشري حقونو، د ښځو د چارو، د ولایتونو او پارلماني چارو وزارتونه د دغو اصلاحاتو په لړ کې له منځه تللي دي. د ساینس او ټکنالوژۍ وزارت له لوړ زده کړو او د ساینسي تحقیقاتو او روغتیا وزارتونه د چاپیریال له وزارت سره مدغم شوي دي. د صدر اعظم دغه فرمان له مخې به د عراق د ښاروالۍ وزارت، دغه هیواد د ساختماني او کور جوړونې وزارت سره او د ګرځندوی یا توریزم او د لرغونو آثارو برخه به د کلتور وزارت سره یوځای سي. عبادی د اصلاحاتو په اړه دغه پلان د اګست په 9 اعلان کړ او هدف یې د فساد له منځه وړل، د حکومتي چارو ساده کول او د خدماتو پیاوړي کول ښودلی و. د عراق حکومت تر ډېره د خدماتو د کیفیت ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله تر انتقادونو لاندې دی. زرګونو خلکو په بغداد او نورو شیعه مېشتو سیمو کې د حکومت زور خدماتو په اړه اعتراض کړی او له چارواکو یې غوښتي چې بدلونونه راولي. دغه غوښتنو وروسته له غزور وخیست چې د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني وویل چې حکومت باید د فساد مخه ونیسي. سیستاني د جمعې پر ورځ ویلي چې په قضایي برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او د دې غوښتنې په ځواب کې قضایي برخې ته ویل سوي چې داسې اقدامات وکړي چې خپله بېطرفي ډاډمنه کړي. وړاندې د یکشنبه پر ورځ د پارلمان یو شمېر غړو هم ویلي وو چې د پارلمان موندنې ښیي چې پخوانی صدراعظم نوري المالکي چې اوس د ولسمشر مرستیال دی د هغو کسانو په ډله کې دی چې په 2014 کال کې د داعش ډلې لخوا د موسل شار په نیولو کې مسؤل دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دې وروستیو کې سوړ بازار لري. یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع د ودې په حال کې نه دي ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته. جاپاني سوداګر میرمن هیروي یاسوی چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشر ده ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دې وروستیو کې سوړ بازار لري. یو شمیر افغان ښځینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. جاپاني سوداګر میرمن هیروي یاسوي چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشره د ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی.
د ښځو د لاسي صنایعو بازار اوس هم ستونزه لري. هغه څه چې موږ جوړوو په لوړه بیه تمامیږي. هغه لاسي صنایع او یو شمېر نور څه چې جوړوو اوس هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي. دا د دې لپاره چې په هیواد کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي.
نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې تر دې وروسته له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي تر څو په بهر کې افغاني لاسي صنایع ته بازار پیدا کړي. همدارنګه د افغانستان د معلولو ښځو د تعلیمي موسسې مشره میرمن شاداب وایي چې د لاسي صنایعو د بیو رالوېدو د دوی پر فعالیتونو باندې منفي اغیزه کړې او تولیدات یې څنګه چې ښایي نه پلورل کېږي.
شراره په بڼ کې د معلولو میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یوه غرفه لرو چې هیڅ خرڅلاو هم نه لري. د بیلګې په توګه هغه جنس چې موږ په ټیټه بیه جوړوو څوک یې په 400 افغانۍ هم نه اخلي.
نوموړي زیاته کړه چې د نندارتونونو نشتون، د بیو راټیټېدل، د بهرنیو اخیستونکو کمیدل هغه څه دي چې د دوی پر تولیداتو یې منفي تاثیر کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ښځینه سوداګرو د فدراسیون مشر ګلجان زمري ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت نورو برخو تر څنګ د ښځو پر لاسي صنایعو هم منفي تاثیر کړی دی. هغې وویل چې تر دې وړاندې د نړیوالو ټولنو په همکارۍ او مرستې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره نندارتونونه جوړول.
موږ وینو چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. امنیتي ارګانونه زموږ سره د بازار موندنې په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه کوي. تقریبا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم د سکوت په حالت کې دی. یعنی د هیواد عمومي وضعیت په بازار موندنې باندې خپل تاثیر لري.
نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال دغه مرستې کمې سوي چې له امله یې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته سوي دي. میرمن ګلجانې زیاته کړه چې دوی به په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې 15 اروپایي هیوادونو کې د لاسي صنایعو په نندارتونونو کې هڅه وکړي تر څو د افغان میرمنو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په وروستۍ یوه لسیزه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان میرمنو د ظرفیت لوړولو په برخه کې په میلیونونو ډالر مرسته وسوه. دا په داسې حال کې دی چې د ښځو چارو، سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو او یو شمېر نور غیر دولتي ټولنو هڅه کړې چې ښځینه لاسي صنایع ته وده ورکړي تر څو له دې لارې د افغان میرمنو اقتصاد پیاوړی سي. په تېره سه باندې یوه لسیزه کې هڅه سوې چې د افغان ښځو لاسي صنایع نړیوالو مارکیټونو ته لار پیدا کړي.
او اوس هم یو ځل پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو د مهمو مسایلو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابره کړي. آیا چین د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای نیولی شي؟ په دې اړه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو څیړونکي عمران زکریا وویل چې د پاکستان سابقې ته په پام سره چین په دې برخه کې ډېره پانګونه نشي کولی. په کابل کې نن یوه بهرنۍ میرمن وسلوالو تښتوله. د کابل امنی قومندانۍ وایي چې دغه بهرنۍ میرمن چې د جرمني تبعه ده د تښتولو د پیښې په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي او ډېر ژر به نتیجه معلومه شي. د پکتیا والي وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لوري کومې سرغړونې نه تسترګو کېږي. د کابل بانک له 500 زیاتو پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. او یو شمېر افغان ښځینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. د انټرنیټ لارې مو هم صافه او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. عکسونه هم د افغانستان له مختلفو سیمو په ویب پاڼه کې شته. دغه راز ځینې ویډیوګانې هم په ویب پاڼه کې شته. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم مه هېروئ. فیسبوک پاڼه شیبه په شیبه اپډیټ کوو. یا نوی کوی او حالت هم پزل پوری مطالب لوستلی او کتلی شئ.